سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی خبري مجلې ته مو ز فريد سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو مجله په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوی زلزلې د مرشو کسانو شمیر د 13 ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه لیکي تاریخ تر پکه چشپګه شاریه 15 درجه د زلزلې لکټر لګ نه هڅنه په پاکستان او څلور نور په افغانستان کې وشلې دي. د عبدالبصير په نوم د لغمان د لشنګلس ولې یو اوسیدونکو یو څلور ماشومان د زلزلې کې ټپيان او یو درې میاشتنی ماشومې مړ شوې ده. هغه ازادي رادیو ته په اړه وویل
و تو کی چوی دے دیوالو دا ربانو غرزه دا پرم زخمی ما دوان لوگان زخمی دی یم وڑو کی زے زخمی دے بس دا پامل کی سو زخمی دی او دا یو خپل جن دلا سوال.
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دی. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپيان شوي هم دي خو د ارقام لا کرا او روستي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې در رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفاده په ټولې نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي.
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زله ټول هغه کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقبل درنوي او پیوستون غکوم. موږ باید لدی مبارکي میاشتې الهام واخلو او په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیر شمه او سبا پنځمه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلور لارې کې تیر شپه د داعش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړی دي. د طالبانو ویان زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټوکو د داعش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې او لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه داعش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو او ولسي وګړو بریدونه وکړي. وړاندې د ملګرو ملتونو یوې نوې څېړنیزې ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلې زمینیت اساسمان یو چارواکي ان د شپږ زرو داعش سرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. طالبانو په دومره شمېر کې د داعش غړو د موجودیت ادعا رد کړې ده او ویلي دي داعش یو ګواښ دی خو ننګونه نه ده. او د افغانستان کم عمره لوبډله نن له سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې د افغانستان 19 کلنه کم عمره لوبډله د سریلانکا په وړاندې خپله دویمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي چې د افغانستان په 3:30 بجې پیل شوې ده په پاپوزوبي کې روسي به تاسو سره په خبرونه کې نور جزئیات شریک کړو. باید یادونه وکړو چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له بنگلادیش دیش څخه غټلې و او د هم د ویلو دي چې دا درې ورځې یو ارخیزي سیالي به د رواني مارچ میاشتې تر 30 منټې پورې دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تیر شپې زلزلې د خلکو ژوند خسته او په سلګونو نور یې ټپيان کړی دي.
د تیر شپې د زلزلې لکهبل بدبختانه چې ورستی ارقام 15 وي تنه موږ په هواد کې ټپيان لرو څلور تنه شهیدان شوي دي.
دا چې د دې زلزلې په اړه په افغانستان او پاکستان کې نور جزئیات او نوي خبرونه په دې اړه څه دي د بدر څخه راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته دا ولرو چې ولې په افغانستان او په هغه سیمو کې چې اوس زلزله پکې کیږي علت یې څه ده او په دې به هم درته رڼا واچو چې د زلزلې پر مهال کوم اقدامات باید خلک ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي کال زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې همداسې دوام وکړي. نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا به له تاوتریخوالي لوګي او سو استفادې سره نجونې مخامخ کړي. په دې اړه به وړاندې هم په مجله کې درته راپور ولرو. په کابل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شوه د نوروز نمړې ورځې تفریحي ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي وای د طالبانو لوري مخ نیول شوې ده. وړاندې په مجله کې به په دې اړه درته هغه راپور ولرو چې کورنۍ سره خبرې شوې چې دوی پرون د خپلوانو کړه د تلونه منی شوې و. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. د سپورت لډګره به مهم خبر کړو. ملسیام غواړم
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه دا تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څلورتنه وژلې او شاوخوا 500 نوري ژوبل کړې دي. سنا کاکړه سره په استډیو کې وصل شوې. سنا جانې ستړي مشه کې تاسو ته د دغه زلزلې په اړه نور جزئیات وایي.
سلامونه فرید جانې تاسو زموږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته دا راپور به د زلزله ځپلي په غږ په کوچ عبدالنصیر نومېږي او د لغمان ولایت علي شنګولس ولای اوسیدونکو دی.
تقریبا 6 بجې بس ناڅاپه حالات راغله زلزله شروع شو بس ما شومان چې هغه به شروع کړ بس وته کې چې د سیادیوالو دا باندې وغورځید ځخلم زخمی شوم یو مې زخمی دي دوه ملورګان او یو ویل مخبل جون د لاسوبه دي سخت حالات او وخت د دیوال د کور نه وته کې چې بل دیوال سره جوخت هغه دیوال دیوال خو کلا دیوالو یې 12 مینم په کې دار ته په کې د زلزله شو بس زیات و
یو بل زلزله ځپلې هلې د کابل ښار د 15 نهه اوسیدونکو وایي چې د زلزلې له امله د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله لور ته تنفسي ستونزه پیدا شوي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 1.1 کیلومتره وه. د ښاغلي رحیمي په وینا دې زلزله د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیکا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم پوره ولیدی. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د بیګانۍ زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 موږ په هیواد کې ټپیان لرو، څلور تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو له جملې دوه تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمانوی دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بیګانۍ زلزله کې چې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تېر کال بیا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر 1000 ډېر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې په افغانستان او پاکستان کې د تیر شپې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړو. په همدې موضوع تم کیږو زمکه پو زکریا شنیزی را سره په خبرونه کې مل شوې دي. تاسو ته خیر اغلاست وي ستړي مشي ک په پیل کې راته په دې اړه وایي چې تیر زلزله په کوم اندازه و او ویل کیږي چې د دغې زلزلې شدت یو څه ډېر وساسي پان د ډول زلزلې په افغانستان او سیمه کې څومره مخینی لري؟
سلامونه ولیکل خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته. بعد وختانه افغانستان یو دغه واده د جمهوریت څخه دی چې زیاتې زلزلې پکې کېږي او د تېرې شپې د زلزلې شدت کوم چې د امریکا د جیولوجیکي سروې او بعضې نورو سایزمیکي سټیشنو په واسطه تخمین شوی دی 6.8 مګنیټیوډ یا لویوالی تخمین شوی دی. او دغه زلزله چې دلته کېږي اوس شوې ده یا مخکې شوې دي دلته، یعنی دا نه لومړنۍ زلزله ده دلته، یعنی د وخت په تېرېدو سره دلته ډېرې ویجاړونکې زلزلې رامنځته شوې دي چې د تقریبا په 2-3 لسیزو کې تنها په افغانستان کې تر 15,000 ډېر کسان وژلې دي او په لسګونه زره یې نور ټپیان کړي، بې کوره کړي، مالي زیانونه یې اړولې دي.
کدام راته وای چې په افغانستان او پاکستان کې کومه زلزله شوه د دې ارتباط د هغې زلزلې سره چې یو څه مود وړاندې په ترکیه او سوریه کې شی واغی سره څه د آیا د هغې زلزلې بل څه پد چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي؟
نه زه فکر نه کوم دغه امکان لري. هغه زلزلہ او دا زلزلہ ډېر فرق لري. هغه زلزلہ چې ولا او دا کوم افغانستان چې په کومه سیمه کې پروت دی، دا د روسیا د تکتونیکي پلیټ مربوط دی او ترکیه کې کوم زلزلہ چې شوی دا هغه د اناتولیا یا وړو کې یو کوچنی ټیکټونیکی پلیټ په غو باندې مخیات لري. البته دا زلزله اغل ته کوم شوی و غډې رسټي ولا، یعنی د ویش کیستګي په ابتدا شوی و چې جوړ ولا دې تان ولا، او کوم زلزله چې دلته شوی دا د پدوتې هندی پلیټ چې شمال لور ته حرکت کوي او د رشیا د پلیټ باندې نوځي زیاته ستاسو د غو پلیټ یا چې جوړ ولا تقریبا یو سل 50 کیلومتر زیات.
د زلزلو د وړاندوینې په اړه راته وایي، کله چې پرونش په زلزله شو په افغانستان کې زیاتره خلک په ولایتونو کې په سړکونو باندې شپه سبا کړي و ورته ویل شو، و داسې راپورونه و چې خلکو ته ویل شو چې دوی باید د زلزلې بل چکان ته پته بوسي. آیا امکان لري چې د زلزلې وړاندوینه وشي؟
بعد بختانه تر اوسه ساينس او ټکنالوژي په دومره دي توانېدلې چې د زلزلې دقیقه وړاندوینه وکړي. ولې د څېړنو د تیر زلزلو د ارقامو په نظر کې نیولو سره دا امکان لري چې تخمین کو چې مثلا دوباره د وی زلزلې دوباره د تکرارېدو انټروال څومره وخت ورسته کېدای شي. کېدای شي هغه انټروال مثلا د ورځو نه ته په سو کلونه وخت ونیسي، یا طبیعي دقیق یعنی ونشي، یعنی داسې دقیقه د زلزلې د وړاندې پر دقیق څه شته نه لري. او کوم خلک مثلا ورستی ټکانو نه پاکل پای دی وایم چې دا ورستی ټکانو نه خصن په زلزلو په قسمتو کې وخت کې یالت چې زلزلې دا جوړولای ډیر کم وي. مثلا کومه د ترکیه زلزلہ په نظر کې ولسو، ترکیه زلزلہ جوړولای ډیر کم ولا تقریبا مثلا 100 کیلومتر داسې یو څه زیات ولا، ولې دا زلزلہ چې خوش په ختانه یعنی ډیره جوړه ولا نو د غلطه د ورسی ټا قانون امکانات ډېر کم دي. یعنی کومه زلزله چې په کم عمق کې یا په اصطلاح د غوماتو درزونو په ابتداد کې کېږي، هلته د ورستی ټا قانون امکانات بیخي زیات وي. او کومه زلزله مثلا چې په ډېر عمق وخت کې کېږي، هغلته بیا د ورستی ټا قانون امکانات ډېر کم دي.
کدام راته وي هغه کسان چې په دغه اوازو باندې باور کوي یا چې د سړکونو ته راوځي او له دې ویرې چې بیا زلزله ونشي، هغوی ته څه ویل غواړي؟
او ویل خو دغه دی لمړی باید دقیق ارقام ته وګ شي، مثلا د اوغو د ادارو ته چې په دې برخه کې دقیق کار کوي، نو مثلا په اجتماعي رسنیو کې چې کومه اوازې خپرېږي، کومه مثلا ادارې چې په دې برخه کار کوي، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ده، مثلا د هند جیولوجیکي سروې ده، د جرمني جیولوجیکي سروې ده، دغه ډېری سروېګانې په دغه برخه کې کار کوي، دغه په دې برخه کې ارقام خپروي چې مثلا جوړوالی په کوم جوړوالی دا زلزله شوې ده، مثلا موقعیت په کوم ځای کې ولا لویوالای په کوم اندازه ولا. نو کوم زلزلې چې په جوړې وي په غو زلزلو سبستیا په هغه ټاکلونه یې امکانات ډیر کم وي په پد شي سب. او کوم زلزلې چې جوړولای ډیر کم وي په کوم
کې په دې اړه خبرې وکړي، ته زلزلې په وخت باندې خلک ډیر ورخطا کیږي، ستاسو په نظر باندې کله چې زلزله وي د دې لپاره چې د خلکو ژوند وژغورل شي، خې اقدام څه د زلزلې پر مهال؟
دا که پوښتنه ده، خو مخکې د دوه پوښتنو ته ځواب وي کېدای شي دغه مثلا په درې برخو موږ تقسیم کړو. یو د زلزلې مخکې مثلا آمادګي ده چې هغه جدا برخه ده، یو په جریان د زلزلې کې ده، او هم چنان وروسته د زلزلې نه وروسته. نو په جریان د زلزلې کې خدا دا چې سړی باید منډه ونه کړه، اگر چې زلزله ډېره سخته ویره لري، بد غږونه خپرې وي او په نڅه پی ډول رامنځته کیږي، نو ښه خبر دا ده چې منډه ورنه کوه، په کوم ځای کې دی په موږ ځای کې پات شي، په خاطر دومره کوشش وکړه چې چیرته مثلا کړکۍ دی یا مثلا هلته انوارۍ دي، داسې شي یا داسې لوښي هلته موجود دي چې دغه درولیدل امکانات زیات دی، دغه ځایونه ځان خوندي برخه ته کوه، که چیرې په کومه کوټه یا کوم اتاق هلته مثلا د خوړو میز یا د مطالعې میز وي دغه لاندې شي، او همدارنګه که چیرې مثلا امکانات وي بالښت د څه شي مثلا بستن یا کمبل څه وي په خپل سر باندې ونیسي، تر څو هغه مثلا کومې د خاورو یا د سیمټو یا د ټوټې پر ونه لويږي او زخمي نشي.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسي زمبکپو ذکریا اشنیزی را سره و چې د زلزلې په اړه باندې دا چې د زلزلې په وخت کې څه باید وکړو په دې اړه موږ سره خپل نظر شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. حسیب تلاش را سره پاسټ ډیکومل شوی تلاش صاحب تاسو ستړی مشه په خیر راغلی. کته سره ته د ملګرو ملتونو د دغه راپور او د دوی د خبرو په اړه جزئیات راکړي.
سلامونه. په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي خونیز کال اعلان وکړ او نجونو ته بیا هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په ویلامه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، د دې ترڅنګ د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض دی د دې هیواد د پرمختګ او راتلونکي ټکنی کوي. یا د ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل را ګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنۍ لپاره ځورونکی عمل دی چې د افغانستان لپاره به د دوی په وینا ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې زده کړې د هر انسان بنسټیز او بشری حق بللی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړ دی ترڅو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي ډیر خوشینون کې د چې طالبانو یو اربیا نجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو د پریکړه د خزو نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللی او په ویلامې کې ویلي دي چې د نجونو د منځنۍ زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د ملیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تیر ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې ښوونیز کال پیل کړل، خو بیا یې هم نجونو ته په ځانګړي توګه له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو دروازې تړلې وساتلې. د کابل ځینو اوسیدونکو سره چې زده کوونکي دي، په ځانګړي توګه نجونې زده کوونکي دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ناهیلی شریک کړی دی. ویلی دی چې دوی د طالبان حکومت غواړي چې داخل د نجونو پر لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې احمد مسعود چې د طالبانو د حکومت دی مخالف وسلوال ډلې ملي مقاومت جبهې مشر دی، د نیوی کال په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې دغه جبهې پر ټوئیټر باندې خبر شوې دی، د افغان جنو او خزو پر زده کړو کړ د طالبانو بندیز غندلې دي. د ویل دي چې د تیر کال په اوږدو کې قومي او جنسيتي تبعیض تر څنګ د جنو پر زده کړو او د خزو په کار بندیز ته دوام طالبانو دوام ورکړی دی او د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو کار دروازې وترل شوې او د دوی له خزو سیاست نه هم لری شوې.
مننه. کور ودان ژوندۍ وسی حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو اندېښنه چې طالبان یو ځل بیا پر نجونو د خونځیو دروازې تړلي موږ سره جزئیات شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د نوروز په نومړۍ ورځ تفریحي ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي وایي ته طالبانو له لوري مخه نیول شوې ده. نرګس مومن را سره په سټډیو کې وصل شوې. نرګس جانې ستړي مشي، تاسو د دغه کورنۍ سره خبرې کړې دي، دوی درته په خپل خبرو کې علت څه ویلې چې طالبانو تفریح ځایونو ته نه دی پریخي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته درانه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، څنګه چې تاسو معلومه ده چې پرون د نوي کال وړاندې ورځ وه، نوروز وو، او دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په شاوخوا نورو مملکتونو کې، مثلا په ایران کې، په تاجکستان او شمېر نورو ولایتونو هیوادونو کې هم په ډېره ښه توګه منځل کېږي د پسرلي د راتګ سره. خو له بده مرغه چې د طالبان راتګ سره په افغانستان کې د ډېر کمرنګه شوی دی او هغه سنن منځل کېږي څنګه چې پخوا منځل کېدی، او دغه تر په دې ورځ به رخصتي او رخصتي هم اخستل شوې ده. نو دا البته په بیلابیل شکل وو، په ځینو ولایتونو کې به ډېره ښه توګه منځل شوی، خو په ښه توګه نه، یعنی حداقل منځل شوی دی، خلک خپل مابینس کې منځل دی. خو په ځینو ولایتونو کې اصلا خلک نه دي پرېښودل شوي چې هغه څه چې لازم او دوی نوروز ون منځي. نو په دې اړه موږ په کابل کې د ځینې کسان سره خبرې وکړې، همداسې په هرات کې د ځینې کسان سره خبرې وکړلې. د کابل اوسیدونکو یو کس زدي وایي چې دا خپل ملګرو سره تللی و د کابل د قصبي سیمې غونډۍ ته تللی و ترڅو هغلته میله وکړي، تفریح وکړي او د نوروز ورځ ښه تېره کړي. خو د دې په خبر دا هغلته پرې نه ښودل شو او د طالبانو لخوا هماغه وخت هوایي ډزې وشولې. دا او ځینې نور کسان چې هماغلته راغلي و دوی بېرته کور ته راوګرځول شول. نو اورو چې زبي څه وایي
بودن. ده دقیقه نگذاشته بود که
ما اولارو لسته که نوی تیر شوی ممکن است چې د طالبانو ځواکونه راغلل او اوایي ډزې وکړي. ټولې کورنۍ بیرته کور ته ولېږلې. موږ ته یې هم وویل چې موږ ته امر شوی چې د نوروز منزل حرام ولاړ شئ او سبا راشئ. موږ ته ډېره خوښي نوونکې ده چې په نوروز کې نشو کولی یو آرام ځای ته ولاړ شو. کابل د تفریح ځای نه لري، مجبور یو ځای ته ولاړ شو چې حداقل
مجبور شو جاهای بریم که آرامش باشه او سر صدا کم باشه.
په ورته وخت کې فریده جان مون په هرات کې هم د ځینو کسان سره خبرې وکړې. نو په هرات کې اوسیدونکو کبرا وایي چې د خپل کورنۍ سره دوی غوښتل چې لوی سیمې بل سیمې ته ولاړ شي او هغه ته د نوروز ومنځي. خو د دې په خبره د دې سره هم اینه ماغه خبر شوې ده او د هرات د پل هاشمي سیمې ته دوی نه دي پریښودل شوي. دوی ته ویل شوي چې تاسو بیرته کور ته ولاړ شئ، که تاسو کولی شئ په نور ورځو کې دلته راشئ، خو نن ځکه نوروز نه تاسو دلته نشئ راتللی. نو اورو چې کبرا څه وایي.
ما پرای راه شدیم، در مسیر راه که هنوز نرسیده بودیم.
موگا پرلار روان شده، پل روشان پرلاری از موگ موتر پرین خود او ویلی باید خپلو کورونو تا لار شد. موگ ویل موگ دعوتیو او د خپلو خپلوانو کورونو تزو. توی ویل نن نوروز دی، نوزه که لیدل را لیدل بندی او که د خپلوانو یا تا زیرات لیدو تزی نو بلا ورز لار شد.
باید غیر از امروز بره.
ورته وخت کې مونږ په هرات کې د ځینې نورو کسان سره هم خبرې وکړې، خو دوی د ځینې امنیتي ستونزو له امله دوی نه غوښتل چې خپل نوم یا غږ خپور شي. خو دوی هم ورته خبرې کوي او دوی وایي چې د هرات په دهنه کمر کلاغ سیمه کې هم عین همدا خبر شوې ده او د دوی په وینا باندې هغه کسان چې د دې میلې وسایل یې د ځان سره درلودل دوی نه دي پریښودل شوي. دوی کوي چې تاسو بیرته کور ته ولاړ شئ. نو دا په داسې حال کې دی چې د طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد به ویلي وو چې د سیشن په ورځ په کابل کې هیڅ نمومانیت نه وو او هغه کسان چې غوښتل چې نوروز ولمانځي نو دوی خپل په شکل باندې منځل لري، هر څه چې کړي دي یعنی کوم مانیت نه دي ترسره شوی. خو کې کوم مانیت شوی هم وی نو موږ دغه په اړه څېړنه کوو. په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزارت وایان عاکف ماجر په خاویری وو چې یعنی که خلک وایي چې نوروز ولمانځي نو غوی منځل شي موږ سره هیڅ کار نه لرو. خو په عین وخت کې پرون د امر بالمعروف وزارت په ټویټر باندې کې یو ویډیو خبر کړه چې د دې وزارت یو کارکونکی یو ویډیو کې وایي چې د نوروز منزل حرام دي. نو دا هم پرون تر سره شو. نو دا په داسې حال کې دی چې نه د ټولو محدودیتونو سره بیا هم په کابل کې په سخی زیارت کې نوروز منزل شوی دی. خو په مزار شریف کې هغه څه چې په خوان منزل کېده اوس نه دی منزل شوی.
ډېره مننه کور ودان نرګس مومند وا چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نوروز د نل منزل کېدو په اړه موږ سره وضعیت شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته د خپل اتری ورځني سفر نن پای ته ورسوه او بیرته چین ته ستون شو. دا چې د دې سفر لاسته راوړنې څه وي او په کومو مسایلو پکې بحث وشو اسدالله لودین سره پاس ډاکومنټ شوی دی. لودین صاحب ستړي مشي کې تاسو د دغه سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو بحث شوی دی.
مننه. د چین ولسمشر شي جین پینګ نن مسکو ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. شي جین پینګ داسې مهال مسکو ته تللی و چې روسیا په اوکراین کې د جګړې له کبله له نړیوالې ژورېدونکې سیاسي انزوا سره مخامخ دی. دواړو دغو مشرانو هم د چین ولسمشر او هم د روسیې ولسمشر خپلې خبرې رغوونکې او ګټورې بللې دي او دغه دواړو مشرانو تر خپل منځه د همکارۍ او دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا بیلابیل سندونه هم لاسلیک کړي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې په لاسلیک شوو سندونو کې یو هغه د مسکو او پیکینګ ترمنځ د اړیکو نوې څپرکې دی او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم مخکې دې چې روسیا په اوکران کې یرغل پیل کړی، د چین ولسمشر شي جین پینګ په پکن کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و، او هغه مهال دواړو هیوادونو یعنی روسیې او چین د نامحدود ملګرتیا په نوم یو تړون لاسلیک کړل. هغه تړون نه څو نه وروسته بیا روسیې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. دغه سفر ته ځینې خبرګونونه هم په لویدیځ کې ښودل شوي دي. کله چې د چین ولسمشر شي جین پینګ مسکو ته تن وده د اوکراین د سولې لپاره یو وړاندې شوی پلان هم وړاندې کړ، خو دغه پلان د لویدیځ لخوا د امریکا لخوا رد شو. د امریکا چارواکو ویلي چې دوی په چین باندې شک کوي، ځکه دغه پلان رد کړی. دوی وایي چې د چین دریز سره لدې چې د چین ولسمشر ویلي چې دای د اوکراین په جګړه کې به طرفانه دریز لري او په اوکراین کې د سولې حل غوښتونکي دی، خو امریکا بیا وایي چې نه، چین به طرف نه ده. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربی ویلي چې چین د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه کې د روسیې ملاتړی دی، او امریکا داسې ویره و اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکي وسلې یا درنې وسلې ورکړي. خو د دغو اندېښنو په ترڅ کې بیا د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې چین د روسیې ته درنې وسلې ورکړي. خپل روسی چارواکو هم تر دې وړاندې رد کړی چې ګواکې دوی د نورو هیوادونو نه تجهیزات ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده. د اوکراین د ختیځې سیمې نه په بیلابیلو سیمو کې د جګړې راپورونه ورکول کېږي، او هیڅ څرک نه معلومیږي چې دغه جګړه د پای ته ورسیږي. خو د سیمې په کچه هڅې ګړندې شوې چې دغه جګړې ته چې کال پې واوخته یو سولیزه یا سیاسي حل لار پیدا
کړي. ډېره مننه کور ودان اسد الدین و چې روسیې ته د چین د ولسمشر د سفر د پای ته رسیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. د سپورت په ډګر کې تازه ونوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کم عمره ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن له سریلانکا سره خپل سیالي ترسره کوي. دغه سیالي د کابل پر وخت 3:30 بجې پیل شوې ده، او افغان لوبډله د ټاس په ګټلو سره لومړی توپ وهنه پیل کړې ده. دمګړې په 241 تورونو کې د افغانستان لوبډله 240 منډل لري، 215 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان په توپوهنکو کې محمد هارون خان اتاتیا منډو باندې وسوځید، او دمګړې ورسره بل توپوهنکو خالد تنیوال 45 منډې لري، او ورسره کامران هوتک توپوهنه کوي. دواړو لوبډلو خپل لومړی سیالي له بنگلاديش هیواد څخه ګټلې دي. اخو د افغانستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته د پاکستان ملي لوبډله هم اماراتو ته ورسېده. د افغانستان کرکټ بورډ او چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې نن به د پاکستان ملي لوبډله شارجه ښار ته ورشي. افغانستان ملي لوبډله له وړاندې په اماراتو کې تمریناتي کمپ پیل کړی چې 13 ورځې له 20 کسانو 19 کسان دې سیالیو ته اعلان کړ. دواړه لوبډله به د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د مارچ په 14 نیټه خپل لومړی سیالي د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پایل کړی. د غراز د هندستان او استرالیا ترمنځ دریم یو ورځنی سیالي هم پیل شوې ده. دغه سیالي چې د هند په چنای ښار کې روانه ده، استرالیا پکې لومړی توپهنه کړې ده، او د 200 منډو هدف یې ټاکلی دی. هندي لوبډله هم خپل توپهنه پیل کړې ده، او تر دې دمه د دې لوبې 13 اورونه بشپړ کړي دي، او هند تر 100 کمې منډې لري، او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبډلو د دې لوبلړۍ یوه یوه لوبه ګټلې ده، او نننۍ ګټونکې لوبډله به د دې لوبلړۍ ګټونکې وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. په پای کې بور شو په د افغانستان کې زلزلې ته چې د کابل خارزین اوسیدونکو تیر شپه د زلزلې د ویرې ټوله شپه په خیمو کې تیر کړی ده. نور جزئیات په بده راپور کې وره.
د کابل خارزین اوسیدونکو د زلزلې له ویرې تیر شپه په خیمو کې تیر کړه. ترکیه او سوریه کې ورسته زلزلې چې د لسکونو زرو کسانو ژوند یې واخیست، افغانستان کې هم د ورته پیښې ویره خبره کړې.
بسیار زلزله شدید شد و همگی بیرون برآمدند.
ډیره تیز زلزله و ټول وریدلای وو. خلک لدی وریدل چې لکه ترکیه په ډول دلته هم زلزله و نشي. د همدې لامل خلک ډیر وریدلای وو.
بسیار تاسو
زه خپل په سفر باندې کړل یم جله ساته مټرواني می ورکړل جله ساته بعد خپل کور ته ورسېدم ډوډۍ رسم په ډوډۍ می خورل وخت ډوډۍ وو کله چې زلزله شروع شو نو ما دا فکر وکړ چې ما سفر ډیر کړی دی جله ساته سفر می کړی دی نو کېدای شي زما سر په لسر مګر هغه شی आवाजونه ما واورېدل د دروازو د کلکینانو د ایندارو نو بیا می فکر وکړ چې زلزله ده
د تی بی پی په چارو کې د طالبانو وزارت ویل چې د تیر شپې په زلزله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او لسکونه کورونه ویجاړ شوې دي
در شپې ته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوې او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي
د رښتیا په کچه د غزلزلاش په 0.15 درجه و چې د پاکستان